په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنګي جنایت وباله. پر افغانستان دغه راز پر ځینو نورو موضوعات افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز اورې وروسته له هغې چې په نیویارک کې د ازبکستان یو وګړی د تروریستي حملې په تړاو ونیول شو، د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. د واشنگټن له وروستیو عکس العملونو مو هم خبرو. خو لومړی فرشته جلالزی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
اوریدونکو ورځ مو په خیر پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان په جګړه کې پر شکل خواه وژغ کړی چې د کوچنیانو دی په جګړه کې کار نه اخلي. د بلخ په خلم ولسوالۍ کې نن په چاودنه کې یو تن وژل سوی او نه تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د پچیر واګام قومي مشر ملک جان محمد خان ووژل سو، او د نیویارک پولیس وایي د پرونی حملې په تړاو د نیول شوي مشکوک وګړي له مور پلار او خوره پوښتنې پیل سوي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړه کې پر ټولو شکل خو ژغ وکړ چې د کم عمر کسانو له استخدام دي لاس واخلي. د کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام لامل اندیشنه لري، جنگي جرم یې ګڼي او غندنه یې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پرونی انتحاري حمله یو هلک چې عمر یې د 1400 کلونو ترمنځ کړی ده. د بلخ په خلم ولسوالۍ کې نن په چاودنه کې یو تن وژل سوی او نه تنه زخمیان سوی دي. د بلخ د پولیسو د درې سوه دریم زون مشر سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د سیمه ییزو پولیسو یو مشر نبی قیچی و. په حمله کې د قیچی ډرایور وژل سوی دی، په خپل قیچی زخمی سوی دی، خو چارواکو ویلی دی چې وضعیت یې بد نه دی. د خلم ولسوالۍ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فریدون نن ازادي راډیو ته وویل چې په زخمیانو کې د ښوونځي څلور زده کوونکي دي او د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د خلم ولسوال سید ابرار اسوسیټډ پرس ته ویلي چې چاودنه ډېره زورووره وه او د نږدې ښوونځي هندارې ماتې کړې، نو له دې امله یو شمېر زده کوونکي زخمیان سوي دي. د ننګرهار د پچیر واګام قومي مشر ملک جان محمد خان نن ووژل سو. د ننګرهار د والي له دفتره په یو بیان کې ویل شوي چې د ملک جان محمد خان پر موټر په نننۍ چاودنه کې د هغه درې ساتونکي او د یوې کوچنۍ نجلۍ په ګډون درې تنه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. په بیان کې راغلي چې ملک جان محمد خان په پچیر واګام ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو د فعالیت په تنظیم کې له حکومت سره همکاري کوله. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ازبکستان په امنیتی اداره کې و چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیویارک کې پولیسو د پرونی حمله په تړاو د نیول سوي مشکوک وګړي له مور پلار او خوره پوښتنې پیل کړې دي. په نیویارک ښار کې د پرونی تروریستي حمله په تور پولیسو یو 90 کلن وګړی نیولی چې په خټه ازبک دی او سیف الله سیفوف نومیږي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو پرون په نیویارک کې د حمله په اړه خبري اعلان ته وویل:
This was an act of terror and a particularly cowardly act.
دا یو تروریستي عمل په ځنګړي ډول داسې بوزلانه تروریستي عمل چې بې ګناه خلک په نقشه کړل، هغه خلک چې په خپل کارونو پس روان وو او نه پوهیدل چې څه به ورسره کیږي. په نیویارک کې په پرونی حمله کې لکه څنګه چې په لویدیځ اروپا کې لیدل سوي له پیکپ موټر څخه کار اخیستل سوی و. تر حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته له ورتلونکو مهاجرینو د پښتنو او چرنو د بهیر د لاسختولو امر وکړ. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس ویلي چې په افغانستان، سومالیا او نیویارک کې د نیویارک ښار کې د وروستیو خونړیو حملو له امله خواشینی دی. پاپ فرانسیس نن د کاتولیکو مسیحیانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې وویل چې له افغانستان تر سومالیې او امریکا د وروستیو حملو قربانیانو او د هغوی کورنیو ته دعا کوي. د اسوسیټډ پرس په حواله پاپ فرانسیس له واتیکانه د دعا په ځانګړو مراسمو کې په کابل، نیویارک او موګدیشو کې د حملې په شدت وغندلې.
Le guerre non producono altro che cimiteri.
Pa Francis wa ai jagla yawazi hadire jolawi aw marguna peshawi aw sada paigham zaka warkom che fikr kom nariwal la hams da kana da kadi ya na gwaari chiz da kadi. Pa Francis dua wakra che da terroristano zuluna badalsi aw nari la kraki pa kasi. د د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن تهران ته رسیدو سره سم د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره وکتل. هغه د سوریې پر وضعیت د ایران او نړیوالو پراتومی موافقه او د انرژي په برخه کې د مسکو او تهران پر همکاري د خبرو لپاره ایران ته تللی دی. د یوې ورځې په دې سفر کې به پوتین د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره هم ګوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف هم نن تهران ته تللی دی. پوتین، علیف او روحانی نن یوه درې اړخیزه غونډه هم لري. او د سوریه ملي ائتلاف چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په مبارزه کې عمده سیاسي اپوزیسیون دی او غرب یې ملاتړ کوي، نن وویل چې د روسیې په بلنه د سوریه د رژیم او د مخالفو ډلو په غونډه کې ګډون نه کوي. د سوریه د ملي ائتلاف ویاند احمد رمضان نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ائتلاف له جنیوا بهر او د ملګرو ملتونو له ملاتړ پرته په خبرو کې برخه نه اخلي. ترکیه او ایران پرون د روسیې دا پلان چې غواړي د سوریه د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي تایید کړ.
خبرنا مولا ازادي راديو اوريدل ولاندې پر پرونو کې اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړو کې لمشمانو استفاده جنگي جنایت بولی. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پرونی ځان وژن کې حمله یو څوار لسکلن هلک تر سره کړی دی.
د ماشومانو استفاده کول په دی واستوال نه خو کې دا خپل یو څرګنده جنگي جنایت ده.
د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیونونو د انتخاباتو په ترڅ کې د ولسی جرګې مشر وایي چې دغه کمیسیون راتلونکي انتخابات تر سره کړي هغه به شفاف نه وي ځکه کمیسیون دومره ظرفیت نه لري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مشر چې د هوایي او ځمکني ترانسپورت له نورو چارواکو سره نن ولسی جرګې ورغوښتي او وایي حکومت له هوایي شرکتونو سره ډېر مرسته کړي خو هغوی نه دي توانېدلي چې خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
او هغه مرسته چې په هوایي سکتور کې د شرکتونو سره سوي دي فکر نه کوم چې بل په هیڅ سکتور کې هم سوي.
پنړیوالو موضوعاتو کې ورسره هغه چې په نیو یارک کې د ازبکستان یو وګړی د تروریستي حمله په تړاو ونیول شو. د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. د دغه حمله په وړاندې د واشنگټن له ورستیو عکسل عملونو مو هم خبرو. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله ته په اشاره چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا یو څوار لسکلن هلک تر سره کړي په جګړو کې ماشومانو استفاده جنگي جنایتو باله. په دغه حمله کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې شوی او مسؤلیت د اسلامي دولت اسخ درې ډلې داعش په غاړه اخیستی. د څلور تنو د لکټر لګه څلور تنو د وژل کېدو او شاو په پنځله سنورو د ټپکی دو خبره شوې ده. دلی آلمان دینی آلمان هم په جګړو کې د ماشومانو خکېلول د دینی ارزښتونو او اسلام خلاف کار بولی. محمد حدیث پردیسی نور تفصیل وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د لومړنۍ راپورونو لمخې تاییدوي چې په کابل کې د سې شنبه د ورځې انتحاري حمله د یو ماشوم لوري شوې ده. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د انتحاري کس پر جسد د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي.
اونچه را که ما برداشت کردیم از اونچه که جسد متلاشی شده انتحاری برست ما رسیده
دیوی حقیقت چه مونگ ده انتحاری کس له متلاشی شوی جسد خبرداش کرل عمری ده دیر لسو یا چوار لسو کلونو پشاو خواکی دی له ما شمانو استفاده جنگی جرم ده موگی غندو. دغه انتحاری حمله چې د سې شنبه د ورځې ناوخته د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې وشوه لامل یې څلور تنه وژل شول او له شلو زیات ټپیان شول. خو ځینو رسنیو د وژل شویو کسانو شمیره وتنه ښودلې ده. د دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی تر دې وړاندې هم وسلوالو مخالفینو په حملو کې له ماشومانو استفاده کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال یو کم کې هلک او کم عمر انجلۍ تر دې وړاندې چې خپل چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړي ځانونه امنیتي ځواکونو ته وسپارل. خو طالبانو په جګړه کې له ماشومانو څخه د استفادې مسله رد کړې ده. په ورته وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنگي جنایت ګڼي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل خواوې باید له ماشومانو استفاده ونه کړي.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل اندېښمن ده چې ماشومان عملاً خود کشکیل کی دي او د ماشومانو استفاده کول په دې وسوال نه خو کېدای خپل یو څرګنده جنگی جنایت ده او د بینوا کنوانسیون او خلاف عمل ده غیر انسانی او غیر قانونی کړنه ترسره کیږي.
یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلام له نظره په جګړو کې له ماشومانو استفاده مردود عمل دی. لړلې مولوی سمیع الله ریحان ازادي راډیو ته ویل چې د اسلامي قواعدو له مخې باید وسلوال مخالفین او په جګړه کې ټول ښکېل خوابي په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو له استفادې لاس واخلي.
جنگ نہ غواړو مول سلحا غواړو مول ویرانی نہ غواړو مول آبادی غواړو مول جہان نہ غواړو مول علم غواړو مول توپک نہ غواړو مول کلام غواړو مول غم نہ غواړو مول خوشحالی غواړو.
د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیونونو د انتقادونو په ترڅ کې د ولسي جرګې مشر وایي که دغه کمیسیون راتلونکي انتخابات ترسره کړي هغه به شفاف نه وي ځکه کمیسیون دومره ظرفیت نه لري. خو د مشرانو جرګې د رئیس هیئت یو غړی وایي له کره شواهدو پرته د کمیسیون پر بې پري والی او وړتیا نه لرلو انتقادونه منصفانه نه دي. د بلخ والی عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي کاندیدۍ خبره کیږي په هرات کې یوې غونډې ته په انتخاباتي چارو کې د پراخو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره وړاندیزونه کړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبريالې ناجیه صافی پر رپورټ کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کړنو د هرې ورځې په تیریدو انتقادونه زیاتېږي. دا ځل د ولسي جرګې رئیس وایي په انتخاباتي کمیسون کې ظرفیتونو ته په کتو د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت باور نه لري او راتلونکي انتخابات به دوی ته د منلو وړ نه وي. عبدالرؤف ابراهیمي دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په عمومي جلسې کې وکړې.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ظرفیتونه په ښکاره معلوم دي او دې طبقاتو راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. افغان ولسمشر وجای رئیس باید د کمیشنرانو په کچه په دغه کمیسیون کې بنسټیز اصلاحات راولي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لدې یو ورځ وړاندې د بلخ والی عطا محمد نور هرات ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته ویلي کچېرې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات را نه شي هر څوک به د ځان په ګټه ترې کار واخلي. او په وینا چې د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک له اوس نه معلوم دی. د انتخاباتي کمیسیون لغوه کول، بنسټیز اصلاحات، د بدلون او یا بدلیدلو پروګرامونو لټول، د سیاسي ګوندونو له لوري قوي سارنه هغه غوښتنې دي چې ښاغلي نور هرات ته د سفر پر مهال مطرح کړي. و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او افغان حکومت عکس العمل واخلو خو هغوی ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي وایي په انتخاباتي کمیسون کې د بنسټیزو اصلاحاتو راوصل د خلکو او سیاسي ګوندونو له اساسي غوښتنو څخه دي چې باید ځواب ورته ورکړل شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرې دوی اسناد او شواهد لري کوم سیاسي حس سره اړیکه لري اسناد موجود دي دوی په دوی د اراوي کې د مرداد په موجودیت دوی باید رسما معرفي شي محکمې ته فراوري ته. او که چیرې دوی اسناد او شواهد موجود نه وي یوازې دوی داسې بحثونه کې غواړي د کمیسیون مستقل بودن د سوال اندراسي زفت کوم دا به
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره یوازې اووه میاشتې پاتې دي او حکومت تر دې وړاندې ویلي چې په انتخاباتي کمیسیون کې اصلاحات د دوی د کارونو لومړیتوبونه څخه دي او له هغه پرته به انتخابات ترسره نه شي. خو د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې اکسین مشر جانداد سپینغر وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي په شفاف ډول ګمارل شوي نه دي باید له دغه کمیسیون څخه د منلو وړ ټاکنو د ترسره کولو لپاره هیله ونه لرو.
د افغانستان ولسي جرګې د ځمکني او هوایي ترانسپورت په چارو کې د ستونزو له امله د اړوندو ادارو چارواکي نن خپلې غونډې ته وربللي وو. په غونډه کې په دې اړه چې ولې یو شمېر افغان خصوصي هوایي شرکتونه له فعالیت لوېدلي په لویو لارو کې د بار وړونکو موټرو ستونزې او ځینې نور هغه موضوعاتو چې پرې خبرې وشوې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین هم دې غونډې ته ورغلی وو. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له بهرنیو قراردادي هوایي شرکتونو سره په سیالیو کې د افغان هوایي شرکتونو پاتې راتلل، د ځینو افغان خصوصي هوایي شرکتونو سقوط، د الوتکو د ټیکټونو د بیې لوړیدل، په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی او له بار وړونکو نقلي وسایطو څخه د جعلي پارچو په وسیله پیسې اخیستل او یو شمېر نور هغه موارد دي چې ولسي جرګه یې اندېښمنه کړې ده. ولسی جرګې دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو په خاطر د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر محمد حمید تهماسی، د هوایي چلند د خپلواک ادارې رئیس محمود شاه حبیبي او د ترافیکو رئیس محمد شفیق استجواب کړی وو. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي موسی خان نصرت وویل د افغان او عربي اماراتو د هوایي شرکتونو ترمنځ چې په 29 لمریز کال کې د همکارۍ تړون شوی، افغان هوایي شرکتونه ورنه د ظرفیتونو د ټیټوالي له امله لازمه ګټه نشي اخیستلې، نو لازمه ده چې دغه تړون یا لغوه او یا له سره وارزول شي.
نوموړی اکثر ما په قطنامې پر اساس د افغانستان د داخلي هوایي شرکتونو عقل لري چې د عربي متحده اماراتو ټولو هوایي ډګرونو ته پروازونه وکړي، ولې د افغاني هوایي شرکتونو ته په عمل کې د عربي متحده اماراتو ټولو ډګرونو ته د پرواز اجازه نه ده ورکړې.
د ولسی جرګې ځینو نورو غړو وویل په وروستي څو کلونو کې افغان خصوصي هوایي شرکتونو سره د حکومت د نه مرستې له امله د پامیر، افغان جیټ او صافي شرکتونه سقوط شول او کامیار او آریانا له مالي ستونزو سره مخ دي. د هوایي چلند د خپلواکې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي وویل حکومت تر اوسه دغو ټولو هوایي شرکتونو سره مرستې کړي، خو دا شرکتونه نه دي توانېدلي چې له اسانتیاو ګټه پورته او خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
هغه مرستې چې په هوایي سکتور کې د شرکتونو سره سوي دي فکر نه کوم چې بل بحث سکتور کې هم سوي. د 2000 څخه را دې خواته هغه وخت دولت د دې سکردارانو چې ټولې روبښلې، کامیر ته $4 میلیون، صافي ته $2 میلیون او اریانا ته $10 میلیون روبښلې، او دا پر سر باندې حکم ورکړی چې د دې څخه تر 200 کلونو پورې په میدانونو کې هیڅ رقم فیس ما اخلي.
خاغلی حبیبی د پروازونو د ټیکټونو د بایو د لوړوالي په اړه وویل اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 2000 سیاحتي شرکتونه فعال دي چې څارل یې لږ څه ګران دي، خو بیا هم هسې تیزی شوي چې روانه ستونزه په لږه موده کې هواره شي. سربیره پر دې د ولسی جرګې ځینو نورو غړو بیا د ښاري ترانسپورټ او په ځینو ولایتونو کې د هوایي ډګرونو د نشتوالي ستونزه مطرح کړه. د ترانسپورټ سرپرست وزیر محمد حمید تحماسی وویل په لویو لارو کې د رڼو ټیکټونو د اخیستلو لپاره نوې کتابچې چاپ او په یوه اونۍ کې به ټول هیواد ته ورسیږي. خاغلی تحماسی دا هم وویل چې د 370 ښاري بسونه د فعالولو لپاره یې له هند سره د 500 تخنیکي پرزو تړون لاسلیک کړی چې په لږه موده کې به هیواد ته راورسیږي. ددا هم وویل تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د هیواد د 15 ولایتونو د هوایي ډګرونو ترمینلونه جوړ شي. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د هوایي شرکتونو او ځمکني ترانسپورټ ستونزو ته په کتو سره په بلل شوو مسؤلینو د لا هڅو ټینګار وکړ.
ما از میمانای محترم خواهش میکنیم که با توجه به
موږ له درنو میلمنو هیله کوو چې دغو پوښتنو ته چې نن د یوې ستونزې په بڼه مطرح شوې حلولو ته یې کاري پلانونه او کره ستراتیژۍ ترتیب کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان او د ولسی جرګې غړي د هوایي چلند او ځمکني ترانسپورټ په چارو کې له ستونزو شکایت کوي، بلکې د دې هیواد د لویو ښارونو اوسیدونکي له پخوا راهیسې له دغو ستونزو سره مخ دي.
خبری مجله اوري
وړاندې اوري ورسله هغه چې په نیویارک کې د ازبکستان یو وګړي د تروریستي حملې په تړاو یو وګړی ونیول شو. د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري انډاډ ورکړی دی. په دې اړه په یو راپور سربیره د واشنگتن د وروستو عکس العملونو مو هم خبرو، خو اوس راځو د افغانستان د هلمند له ولایته چې په افغانستان کې د کوکنارو د کار د تولید لپاره په نړۍ کې ستر تولیدونکي ولایت بلل کیږي. د هلمند د والی وای چې د هغه نشي موادو په اړه څېړنه کوي چې تر نیول کېدو وروسته ورک شوی دی. ویل کیږي په هلمند کې په 2 جلا پیښو کې 10 کیلوګرام وچ تریاک او نور نشي مواد تر نیول کېدو وروسته پولیسو په خپلو منځونو کې ویشلی دي. یو له دغو پیښو په ګرشک ولسوالۍ کې شوې ده چې ویل کیږي پولیسو او قاچاقبرو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه د هلمند د امنیه قومندان او د غراز د ولایتي شورا له غړو سره هم غږېدلی. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د هلمند والی حیات الله حیات منی چې په ګریش کولسوالۍ کې په 100 کیلوګرام وچ تاریاک او یو لړ نشي توکي نیول سوي دي، خو دا چې څنګه ورک سوي او یا پولیسو په خپل منځ کې ویشلی دي سیمې ته پلاوی استول سوي دي او په دې اړه پلټنې روانې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د ګریشک په ماجر بازار سیمه کې د کاچاکبرو او افغان ځواکونو ترمنځ شته کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوشتري.
ځینې امنیتي مسؤلین یا کسان په خپل سر وتلي د قاچاق د مخنیوي لپاره په هغه کې برخورد منځته راغلی، حتی نفر وژل شوي دي او حتی ځینې بیول شوي دي. هماغه قاچاقبران او یا طالبان د افغانه موږ د دې لپاره ځانګړی هیئت ټاکلی دا موضوع څیړي او هر هغه چا چې دا کار کړی وي که مواد مخدرې لاسته راوړي هغه یې په شخصي نفع کړی وي او یا دغه کار چې دوی په خپل سر کړی دی هغې به دوی جزا وي.
ویل کېږي تېره اونۍ د ګرسکول ولسوالۍ بازار ته څیرمه د ماجر بازار په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته له وړاندې د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ قاچاقبرو ته کمین نیول سوی. دواړو غاړو ترمنځ په پیښه سوې نښته کې پولیسو او قاچاقبرو ته تلفات اوښتي او د 3000 لکه پاکستاني کلدارو په شمول اوه کورلا ډوله لوکسل موټرونه چې نشي توکي او وچ تریاک پکې بارول د امنیتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. خو یاد نشي توکي د دې په ځای چې د امنیت کمانډاني اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت ګودام ته تسلیم سي د ګډو ځواکونو د مسولینو ترمنځ تقسیم سوي دي. د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالغفار ساپی د دغه موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی هم غوږېدلي دي خو ښکاره ثبوت نه لري. هغه زیاته کړه تحقیقات روان دي او که چیرې پولیس په دې موضوع کې لاس ولري د قانون منګولو ته به وسپارل سي.
زه داسې فکر کوم چې ډېر مسایل ثابته شوي نه دي ځکه چې د یو جرم د اثبات دپاره اسنادو ته ضرورت شته، شواهدو ته ضرورت شته، مدارکو ته ضرورت شته. موږ ټولې پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو. کله چې دا درې شرطه چې اسناد، شواهد، مدارک وجود ولري هغه هم ځینې مجازات شوي دي او ځینې داسې واقعات دي چې صرف د یو بل د بدنامولو لپاره دغه خبرې استعمالیږي.
هلمند د افغانستان او نړۍ په سطح د نشي توکو په کرکله تولید او قاچاق نوم لري. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا منشي عطاول افغان وای که افغان ځواکونه د امنیت ساتلو په ځای د نشي توکو کاروبار او نیونی ته خپل توجه ورواړوي شي پایلې به ونه لري.
د هلمند د نامنې یو لامل هم دا دی چې قاچاق دي، خپل قاچاق کې ځواکونه راشکیل دي چې هغه نیول کیږي او په عام محضر کې نسیزل کیږي او نم د مواد مخدرو غاصت کې سبتیږي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې شان باندې اخته دي هغه کوم وظیفه چې دوی ته سپارل شوې ده هغه وظیفه ته صادق او پدغه نه دي پاتې سي.
په داسې مسایلو باندې موږ خبرې چې هغوی مواد مخدر نیولې دي ولې اړوند ادارو ته نه دي سپارلې پر لارې باندې هغوی په مایل شوي دي.
ولایتي شورا وای په دې ورستوي کې د امنیتي ځواکونو او په خاص ډول پولیسو کې ځینې ګمارنې په دې مخ کې چې زیاته توجه د نشي توکو نیولو ته وکړي او بیا نیول سوي مواد تر ځان لوړ مشرانو سره تقسیم کړي. دوی د چانو یاد نه کړ خو دا مسله د اندېښنې وړ وبلله. د لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس نشي توکي نیسي او بیا په خپل منځ کې ویشي. دو کال وړاندې د امنیت کمانډاني اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت منسوبین په غلا په شخصي جامو کې د قاچاقبرو په نیول پسې د هلمند د ګرمسیر او د کندهار د میوند ولسوالیو اړوند ریګي سیمو ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلل او یو ویش کسانې پکې ووژل شول. موږ دلې استای د ازادي راډیو هلمند.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
موږ د داعش دا عمل چې د اطفالو نه په انتحاري حملو کې استفاده کوي محکوم کوو او دا یو غیر انساني، غیر بشري او غیر انساني عمل دی او د اطفالو نه باید په انتحاري حملو کې کار وانخلي.
د پرونۍ پیښې تروریستي حملې چې داعشیانو په کابل کې ترسره کړې وه چې د ماشومانو نه استفاده کوي دا موږ په کلکه ټکو باندې موږ دا غندو چې ماشومان نه استفاده د یو لوی ضایع افغانستان ته ده او خلکو ته ده او په دې خاطر چې ماشومان دې هیواد د آینده د نسل لپاره ډیر ګټور دي د ضایع ده، لوی ضایع ده.
د بلخ ولایت څو تنو اوسیدونکو چې په جګړو کې له ماشومانو د استفادې په اړه خپل نظرونه را سره شریکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پرونی ځان وژونکي حمله یو 14 کلن هلک ترسره کړی دی. د دې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی او د څلور تنو د وژل کېدو او شاوخوا 15 نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده او اوس هم یوه نړیواله موضوع را اخلو. د نړۍ د نور مشرانو تر څنګ د ارجنټاین او ازبکستان ولس مشرانو د نیویارک پر پیښه خواشیني څرګنده کړې ده. د نیویارک په پرونۍ تروریستي حمله کې چې د یوه ازبکستاني له لوري د موټر په وسیله وشوه په اتو وژل شوو کې 15 تنه د ارجنټاین اتباع دي. د امریکا ولس مشر له دې پیښې وروسته د مهاجرت د قوانینو د سختېدو غږ هم کړی. مخکې له دې چې په دې اړه د واشنگټن له نورو عکس العملونو مو خبر کړو او د امریکا غږ آشنا له خپل همکار سره خبرې وکړو. اسمت ساروان به نور واورو.
د ازبکستان ولسمشر نن چهارشنبه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته وویل چمتو دی چې د نیویارک د حملې د عامل په اړه په تحقیقاتو کې هر راز همکاري وکړي. د نیویارک د پرونی حملې چې اته تنه پکې ووژل شول برید کوونکی د ازبکستان تبعه و. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو وویل پیش هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ د سړک پر غاړه د بایسکل ځغلوونکو پر کرښه څو تنه بایسکل چلوونکي او لارویان ووهل او بیا د شونځي له یو بس سره ټکر شو. د پیش ځای د نړیوالې سوداګرۍ مرکز ته نږدې دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف امریکا ته د همکاري وړاندیز په هغه لیک کې کړی چې له ولسمشر ترامپ سره یې د دې پیښې په خاطر غبرازي پکې څرګنده کړې ده. امریکایي رسنیو ویلي مشکوک برید کوونکی چې له ټپي کېدو وروسته پولیسو نیولی سیف الله حبیب الله یوویچ سایپوف نومیږي او د ازبکستان تبعه دی. په وژل شویو کسانو کې 15 تنه د ارجنټاین اتباع دي، یو تن د بلجیم دی او درې نور امریکایان دي. د ارجنټاین ولسمشر مواری شو مکری نن په دې پیښه د خواشنۍ د څرګندولو په ترڅ کې وویل چې باید ټول د تروریزم پر ضد د یو بل ملاتړ وکړي. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت د 15 واړو ارجنټاینیانو نومونه اعلان کړل. ویل چې هغوی له لیسې څخه د فراغت د 10مې کالیزې د لمانځلو لپاره نیویارک ته تللي ول. د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د مهاجرت قوانین سخت کړل شي. ترامپ همداراز ویلي چې په کار ده د لاټرۍ له لارې امریکا ته د نورو هیوادونو د اتباعو منل بند شي او پر ځای یې یوازې تکړه خلکو ته د امریکا تابعیت ورکړل شي. پولیس وایي چې له 9 کلن سیف الله سایپوف څخه تحقیقات کوي. نوموړی په 2010 میلادي کال په غیر قانوني ډول له ازبکستان څخه امریکا ته تللی و.
هم دشه بله واشنگتن شکیب دوست زموږ د امریکا غږ آشنا همکار را سره د ټلیفون په لیکه دی. دوست صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلام خروسی
دوست صاحب، راپور کې مو واورېدل چې دغه پیښې تر نورو ډېر د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې له دې مخکې هم د مهاجرت په اړه سخت مقررات وضع کړي وو، بیا د کډوالو لپاره د سختو مقرراتو خبره کړې ده. که اوریدونکو ته ووایي چې د دغه پیښې وروسته نور څه سخت عکس العملونه څرګند شوي دي؟
مخکې دې نه چې ستاسو د سوال ځواب ته ورشم، اجازه راکړئ چې یو چې ته اشاره وکړم. په رپورټ کې وویل شو چې سایپوف په غیر قانوني توګه امریکا ته راغلی و. په اصل کې چې تازه معلومات دا ښیي چې سایپوف په قانوني توګه امریکا ته راغلی و، هغه هم په 2010 کال کې امریکا ته راغلی و. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه ټویټ کې دا خبره کړې ده چې سایپوف د لاټرۍ په ویزې امریکا ته راغلی ده. بله، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د نیویارک له پیښې سملاسي وروسته د امریکا ولسمشر په یو ټویټ کې ولیکل چې په منځني ختیځ او نورو ځایونو کې تر ماتې وروسته دا اشته باید د بیا ګرځېدو او البته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. په خاصه توګه هغه په ټویټ کې لیکلي وو چې د کورنۍ امنیت وزارت ته حکم کړی چې د ارزونې دا کوم پروګرام چې د هغه خلک چې امریکا ته راځي دا پروګرام باید نور هم سخت شي.
دوسه تر اوسه پورې خو دا نه ده ثابته شوې چې دغه نیول شوی کس د کومې تروریستي ډلې غړی دی.
بله، تر اوسه پورې دا ثابته شوې نه ده. هغه کسان، هغه ډلې، هغه امنیتي مامورین چې تحقیقات کوي نو غواړي چې جزئیات شریک کړي، همدومره ویلي دي چې دغه کس د امریکا قانوني اسناد ځان سره لرودل او په دغه نیو جرسي ایالت چې هغه نیویارک ته نږدې یوه سیمه ده ګمان کېږي چې هلته بودوباش درلود، مخکې دې نه د اوهایو په ایالت کې ژوند کوو. نو د هر ورځې په تیرېدو، البته د هر ساعت په تیرېدو، دغه مشکوک کس په اړه جزئیات راځي او موږ به ممکن په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره او ستاسو سره
وګورو. دوه سب کړه په لنډه توګه راته وخت ډیر کم لرو. دغه پیښې وروسته امنیتي تدابیرو کې کوم بدلون تاسو وینئ زیات شوي دي که څنګه؟
بله، په نیویارک کې پولیس او ټول امنیتي مامورین د تیارسۍ په حالت کې دي. پرون شپه هلته د هالووین دودیز جشن و، نو دغه جشن هم تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شو. نن هم د نیویارک په سړکونو کې، په واټونو کې هلته پولیس ډېر زیات لیدل کېږي. که څه هم چې امنیتي مامورین د نیویارک ښاروال او د نیویارک والي دا خبره کوي چې څه تهدید نشته او داسې کوم شواهد هم نشته چې تهدید موجود وي، خو په هوایي ډګرونو کې، په تونلونو کې او په لویو لارو کې چې نیویارک ته ځي، په دې کې پولیس ډېر
کېږي. بله، ډېره مننه شکیب دوست، د امریکا غک آشنا رادیو ټلویزیون همکارو چې په نیویارک کې پرونی ترورستي برید وروسته د واشنگتن له وروستیو عکس العملونو خبرو بیا هم د موضوع تعقیبو په نور خبرونو کې هم را سره اوسی خو نور وخت نه لرو زنوریاس نو لیل تاسو